اوردون کو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني او وخت ورځ یو بجې شوی نن د نهه یاسې شنبه ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دراوړو له هغې وروسته به واوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې او همداراز په وروستۍ نیمایي کې د ځوانانو غږ اونیزه خپرونه هم لرو. خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي. اول د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر ویلی دی په پاکستان کې د بډابیرې هوایی ځواک مرکز باندې د ترهګر برید غندنه کوي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینو کچه څلور چنده ښکته شوې ده. او چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي هیواد یې چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې یې د ګاونډیو پر ضد کار واخیستل شي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډابیرې د پیښې غندنه وکړه او یو وار بیا یې په دې ټینګار وکړ چې کله یې هم د بلکم هیواد پر ضد د خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د بډابیرې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. پرون په اسلام آباد کې نواز شریف د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ په یو غونډه کې په بډابیره کې د هوایي ځواک په استوګنځي د تیر جمعې د ورځې د حمله په اړه بحث وشو او فیصله وشوه چې په دې حق لا ثبوتونه به د افغان حکومت سره شریکوي. د پاکستان امنیتي چارواکو پرون ویلي یو پوځي عدالت د ترهګرۍ سره تعلق لرونکو مقدمو کې نه کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې ده. د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کونکي کسان یې وجلې دي. د پاکستان پوځ وایي هغه لس کسان چې ورته د مرګ او عمر قید سزاګانې ورکړل شوې د غیر قانوني اعلان شو تنظیمونو غړي دي چې پکې حرکت الجهاد اسلامي او تحریک طالبان پاکستان شامل دي. دا کسان په خیبر پختونخوا کې په پوځي قافلو په حملو او په بلوچستان کې په فرقیزو پیښو کې ککړ دي. پاکستان د پنجاب سره تعلق لرونکي د فالج نه متاثر شوی قیدی عبدالباسط ته د 500 سزا ورکول په ارزي توګه ځنډولې دي. د دې نوړاندې د بخښنې نړیوال تنظیم د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کړې و چې دغه تن د 500 سزا دی ودروي او په فوري توګه د پټولو 500 بندیز ولګوي. په عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وجنې تور دین موړي ته یو عدالت د روان کال د جولای په 9 د 500 ورکولو لپاره وارنټ جاری کړی و. د دې وروسته د عبدالباسط وکیلانو د هغه د سزا پر ضد په عدالت کې درخواستونه جمع کړل خو عبدالباسط ته د ستمبر په 28 یعنی نن د 500 ورکولو حکم جاری شو. وزیر اعظم نواز شریف نن د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایم غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته په سفر روان شوی دی. د نوموړي یو چارواکي معاذ طارق نن مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم به د روانې میاشتې په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي. نوموړی به د دې غونډې په څنډه کې د چین او ملګرو ملتونو لخوا د جنسي برابرۍ او د ښځو د کار روزګار موقعو په اړه په جوړه شوې یوه غونډه کې هم ګډون کوي. د شبقدر نېشنل بانک تاور غړي د ورسک اوسیدونکو وایي چې د پنشن اخیستو پر مهال یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د میچنۍ سره تعلق لرونکي یو تن مقرب شانن مشال ریډیو ته وویل چې د پنشن اخیستو لپاره د شبقدر په لوی سړک په ګنټو ګنټو انتظار کوي خو هیڅ ځای نه نیسي. دوی د حکومت نه د بانک عمله د زیاتولو غوښتنه کړې ده.
منګ مشکلات دا لرو چې موږ ته د ناستي سہولت هم نشته لري او په مرونو ولاړې پوشه بډاګان را غورځيږي. ډېر لري لري خلک راځي په کار چې لکه مطلب چې هوا خو هغه خوشاخونه د بینکونه د بغنداو خلک چې بغنداو ورکی او بلځیک ورکی.
خو بیا د بانک چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې د ولس د سہولت لپاره د سهار 9 پر ځای 8 بجې بانک خلاصوي چې دا شان خلک زر تر زر خپل پنشن ترلاسه کړي. دا تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو دیارلسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیایي تنظیمونو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نوره هم راکمه کړي. د عامې روغتیا وزیر په داسې حال کې د ماشومانو او میندو د مړینې د کچې د کمېدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثرو لرې پرتو سیمو کې میندې او ماشومان لومړیو بنیادي روغتیایي سهولتونو ته لاسرسی نه لري. چارواکي وایي د عراق په سر ښار بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې موټر بمې چاودنې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. یادې ډلې ویلي چې دوی د بغداد په ختیځ کې په امین زله کې شیا ملیشو غړي په نښه کړي دي. چارواکي وایي په دې چاودنه کې 12 تنه وژل شوي خو شا 20 زخمیان دي. د چارواکو په وینا په شاب سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په نتیجه کې دوه عام وګړي وژل شوي دي او اووه نور زخمیان دي. د بغداد په جنوب کې بیا په لاتیفیا سیمه کې په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس په یو طریقه کار سلا شوي چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره د خبرو وروسته خبري اعلان ته کړې ده. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پوټین مخکې نتنیاهو ته د هرکلی پر مهال سرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روس اقدامات به تل ذمهوارانه وي. ماسکو ته په سفر کې نتنیاهو سره د پوځ او د استخباراتو د مشرانو ملګرتیا د هغه د سفر اهمیت په ډاګه کوي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال سراج زهیر د کرنسی بیې او موسم حال درکوي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کېږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 45 پیسې او په 23 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 45 پیسې. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 2.85 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ اغستل کېږي او 2.88 ایراني ریال په 1 پاکستاني روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 21، بنو کې 1.5 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو له مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړي. یو کارپوهای د پاکستان او افغانستان حکومتونه د خپلو کمزوریو د پټولو لپاره پر یو بل د بریدونو تورونه لګوي. د شمالي وزیرستان یو تن وایي باید چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا اورګړي کړل شي. دا ولي؟
ځکه چې که دفتر د اکادمي ژ نر کړه وړي د زندګۍ هغه د خیبر پختونخوا سره تړلی دي، نو لهذا د میژو چې کیم کړه وړي دا د خیبر پختونخوا سره شي نه کې زوم ته فټه ګوشي سبد.
او په ځوانانو غږ خپرونه کې د جلال آباد 19 کلن ځوان شکر الله لودین میلمه دی. لودین د 10 کلو په عمر کې برتانیا ته راغلی. دا مهال د اروپا د ځوانانو پارلمان کې د برتانیا استازیتوب کوي.
او په عین حال کې ماته د خپل د کارګر د ګوند یا په انګلیسي صلاح ورته لیبر وي، د هغه هم استازیتوب راته راکړ چې باید زموږ استازیتوب وکړي د اروپا د ځوانانو پارلمان ته.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې ډو سره. اوس د خبرونې لومړی رپورت. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د بډبیرې په پیخه دوی خپګان لري او دا پیخه دوی غندي. نوموړي ویلي د افغانستان خاوره به د پاکستان په ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. پر دې اړه له خپل خبریال احمد الله معلومات اخلو چې دا مهال له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله ستړي مشي او دغه پړه تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
خدای دې وخا اصرار د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پیښور په بډابیر سیمه کې شوی د ترهګرۍ پیخه غندلې ده او ویل دي چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګل په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د پیښور په بډابیر سیمه کې د پاکستان هوایي ځواکونو په کیمپ شوې حمله وغندله او په دې سیمه کې د ولسي وګړو په شمول د فوجي اهلکارانو په وجه نه خواخوږي هم وښودله. اسفار زخپل اوریدونکو ته وایم چې د بډابیره کې د پی ایف په کیمپ د تیرې جمعې په ورځ د وسلوالو په برید کې د امنیتي ځواکونو په شمول نه هیڅ کسان چې کوم هغه وجلې شوي وو او قریبا هم دومره چې کوم هغه جوبل شوي وو. خو د ښاغلي غنی د ټلیفون نه وړاندې تیره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه هم شوې وه چې پکې د دغه برید په اړه هغه شواهد چې افغان چارواکو ته بسپارل کېږي په حق له جاج اخیستلی شوی وو. دغه شان د وزیر اعظم د قانوني سلامتۍ او خارجه امور سلاحکار سرتاج عزیز اتوار په ورځ مشال لیډیو ته ویلي وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې ده. خو د افغانستان د بارنو چارو وزارت دا تورونه چې کوم دي دا ناسم بولي او وایي چې د بډبیرې حمله په افغانستان کې نه و تنظیم شوي.
ډیره مننه استاسنه احمد الله د مشال لیډیو خبريال چې د پاکستان افغانستان مشرانو ترمنځ ټلیفوني خبري شوې دغه پر تاسو معلومات اوریدل. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړې وي، خو د کابل د بریدونو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان د تورونو لګولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا خراب شول. پاکستاني چارواکو د پیښور د بډبیرې د حملو وروسته تور ولګاوه چې د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او ښې اړیکې جوړېدو کې کوم بنیادي خنډونه دي، زموږ همکار انیس اجمل پر دې اړه له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړ.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د بډبیرې پیښې ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. د دې نه وړاندې د پاکستان د پوځ بیان ویلي وو چې له پیښور سره نږدې د هوایي ځواک پر استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و، خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاوره یې د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پیښور کې کارپو اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باورۍ بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړېدو وروسته د هغې په رسمي توګه نه منل، د ډیورنډ کرخې مسأله، د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغسې مسألې شاملې دي.
افغانستان کې د پاکستان او افغانستان خپل مسلې دي. افغانستان د پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردي جګړه ده. افغان خاوره باندې کېږي دا هم یو مسله ده چې دوی دواړو تعلقات سمېدو کې یو لوی خنډ دی. یو ځای مو یې دا فلاني وکړه چې ښه بله وکړه وخت کېدلی چې ماښام کې نه ویږي افغانستان. د افغانستان یا چا زخمیان نه کم بل کړي وایي دا پاکستان دا یو ځای په بل خپلې کمزورتیا ګانې خپلې غلطیانې پټولو لپاره خو چې خپل حالات یې سم کړي
په کابل کې کارپو نصر الله ستانکسی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپله ستراتیژي لري په سیمه کې. هغه ستراتیژي غواړي چې پلي کړي په دې معنا چې غواړي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او آرډرونه ومني. ښاغلی غنی د خپل حکومت په سر کې وغوښتل چې دا نوی یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه د هغوی ډیپلوماسي هم ناکامه وه او نتیجه یې دا ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو. دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان فکر کوم د دې لپاره باید کار وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه او نوموړي د ولسمشر په حیث د راتلل وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پرله پسې دورې وکړې. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیلې لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لاره هواره کړي. کارپو منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزوري شي.
اوس هم دې نه دا تعلقات کم دي، دا بیا خراب شوي دي. هغه وجه دا ده چې دا شکو تم دا خاص کر دا چې آرمی ایکشن شروع کړی دی دو کې دو افغانستان ته وایي که تاسو دو ته پناه مه ورکوو. As I understand, هغه وایي نه دا خو یې پناهګاهیې خو تاسو علاقو کې دي، مونږ ته مسله تاسو وجه نه ده. پیرل ایفرٹس روان دي خو دواړه ملکونه دا هم نه غواړي که تعلقات خراب شي، ولې افغانستان خو نه شي افورډ کولی، کنه سمال پاور دی.
اعجاز خټک زیاتوي چې پاکستان او افغانستان ترهګرۍ اخکار هیوادونه دي، نو باید چې دواړه هیوادونه د یو بل لپاره په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راولي.
افغانستان او پاکستان د سرحد کې دي، باندې خلکو تګ راتګ دي خو آسان، بالکل آسان، خو قانوني دي. ځان پوهېږي چې دا چې کومه شغله پېښه ده، دا دهشتګردۍ ده، ترهګرۍ ده، دا دواړه ملکونه خوري لګیا دی او یو قسم ځان ته نشي سرته رسولی. خو دوی دواړه ښایي چې مونږ ما سره دلته به امن شو، هلته به ورانه شي، دواړه خوبونه وینو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لاغې وروستو خرابې شوې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خونړي بریدونو وروستو افغان چارواکو پر پاکستان تور پورې کړ چې دا د پاکستان لخوا یو نا اعلان شوې جګړه ده، خو پاکستان د خبره رد کړې او وایي چې د سولې او ثبات په لړ کې به له افغانستان سره خپله همکاري جاري وساتي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ استئ. زو پیښور ته د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی امیر او سینیټر سراج الحق مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي دي په کار چې قبایلي سیمې په ابتدایي توګه په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، او د دې لپاره به د دوی ګوند د لوی اختر نه پس ټولګوندیزه غونډه هم رابلي. زموږ همکار خالد خان سره یې خبرې کړې دي.
زمون دریز داره چې هر فیصله د قبایلی عوامو او د هغې د مشرانو په خوښه باندې او د اسلام آباد نه په هغوی باندې خپل تجاویز ور تپل مناسب نه دی، نو مونږ په هغې باندې ډېر زیات سوچ وکړو چې که ځان له صوبه شي نو د دې هغه جغرافیایي هیئت داسې دی چې په منځ کې بیا د خیبر پختونخوا علاقې به راځي او یو سنټرل پوینټ منتل مشکل دی پکې. نو دې وجه نه چونکې اته کروڑه پنجاب دی او زموږ صوبه آبادي خو هم ډېره کمه ده، قبایلي علاقه خلق هم صرف لس اتیا لکه یو کروڑ پوری دی. دې وجه نه زموږ د قبایلي علاقو د مشرانو په خوښه باندې دا تجویز وکړو چې که دا د صوبې یو داسې حصه شي لکه ملاکنډ ډیویژن چې یو ځان له جداګانه حیثیت هم دی د پارټا په شکل کې، او غزي رسم و رواج کلچر او جرګې دا هر څه پکې جاری او هغې نه علاوه د صوبې حصه هم ده.
تاسو دغه فیصله هم کړی چې آل پارټیز کانفرنس یا ټولګوندیز سیاسي غونډه برابرې په اسلام آباد کې هم په دې مسله دا به کله رابلې؟ تاسو
په دې کې بنیادي طور موږ یو سیاسي اتحاد آلریډي په قبایلو کې شته دی او موږ غواړو چې دا ټوله مسله د یو پاکستان پولیټیکل پارټي د لیډ کولو په ځای باندې هغه سیاسي ګوندونو چې کوم شته اتحاد دی هغه دا لیډ کړي او د هغې په مشوره باندې، او د هغې نه دویم علاوه دویم فارغ چې دی زمونږ د فاټا سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ ممبران دي او سینیټران دي چې هغې هم په دې کې شامل شي. نو د دې دواړو فریقانو سره به موږ د اختر نه پس رابطه کوو او د هغوی په مشوره باندې به یو جمهوري لاره اختیارو. خو بهرحال زمونږ دریځ دا دی چې دا یو پارټۍ ځانګړې فیصله نه ده په کار، بلکې په دې باندې د ټولو سیاسي جماعتونو کوم چې په قبایلي علاقو کې دي او چې کوم ایم این ایز او سینیټران دي او چې کوم پاکستان کې مشران دي او د علاقې د صورتحال نه خبر دي، دا هغوی ټولو یو مشترکه موقف په کار دی.
اوریدونکو د پاکستان جماعت اسلامي مرکزی امیر او سینیټر سراج الحق خبرې تاسو اوریدئ چې زمونږ همکار خالد خان ورسره کړی وی. همدې کې موضوع کې پاتې کیږو. یو شمیر قبایلي مشرانو سره د مشال ریډیو بل همکار عمر دراز وزیر خبرې کړې دي. په دغو مشرانو کې ځنې وایي د فاټا ځانګړي حیثیت دی برقرار وي، او ځنې بیا د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. په ګډه ته غوښ شي
نارد وزیرستان کوم مداخل او تعلق لار ملک السلام خان خو د سبې سره غړول دغه نه غوړي چې میز مطلب دی کنه د عدالت او د میچلګي یا د زمینار د عدالتي خبره وصل کوله ته ورسیږي. د میچلګي په ورځ کې نه مطلب دی کنه حال شي
خلق ولنا دے عدالتی نظام نہ نہیں خبر دے میرو مضبوط سسٹم دے خادی مینا مطلب دے کنا گڑوٹ سوائی دے
ہمایوں خان وزیر موجودہ جی کیم دا اصلاحات خبر اسی ملکانہ سسٹم دا یا پولیٹیکلی سسٹم جی کیم دا خدا کے دا بہتری ریفارم دا پک روچی جی کیم دا لے منا شکینا دی ادا پک ختم سی دے عوام دے فائدے دے پورا دا دشائی پک ورگاٹ کو
ایمونم گلا زندے دے شمالی وزیرستان سره تعلق لرم دا خبر رونی دی چې فاټا د یو غرشي سپاج ورشي او یا د پخیبر پختونخوا شي منی په شګاډه ده شي خو د مخبل سوچ پیکر هم دادای چې دادا ځکه په شګاډه شي چې خو اسه نه د خیبر پختونخوا نه خو د میژ خلاصای نشي ځکه چې کا دفتر د اکادمی جو نر کړوړ دی د زندګي هغه د خیبر پختونخوا سره تړلی دی یو تر خل د فاټا شي کیمی د پخیبر پختونخوا باندې ابودی نو له هازه د میژ چې کیم کړوړ دی د خیبر پختونخوا سره شي نه کې زون تر فاټا غوښی سبد
تاسو د قبایلی سیمو مشرانو خبرې واورېدلې چې څوک په خیبر پختونخوا کې د شاملولو او څوک د قبایلی سیمو د ځان له حیثیت غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په جریان کې د ملي دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو د ولسوالۍ ته سفر کړی دی چې تفصیل یې د خپل خبریال شاه محمود چینواري په دې رپورټ کې.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشنبه په ورځ د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دې ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یوه سنګر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو سي په څه ترتیب کولای شو سي لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسو په نیمایي کې پرې نږدو یا د مارکې دایت هم ده په مداسې د خپل اردو منډل ته ناست په مداسې د لیوان منډل ته تشریف لري او همدارنګه د موږ رئیس صاحب امنیت په مداسې د امنیت
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لویه لاسته راوړنه ده او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي.
زمک بایلی چه نن تا کوت و دسولو چه کم جواب ورکره دیتا تا جواب پا ایواز پا کوت که نا پا هر اون سواله ای که
دارنګ والی وویل دغه وسلوالو سره لدی چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو د ښوونځي وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي خو له دوی څخه هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله بکو پنلا بکو املاتر بکو او ستاسو همکاری ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
ردونکو ریپورت موریدو په ولسي جرګه کې د ننګرهار وکیل حاجي ظاهر قدیر ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره به خپله لومړۍ لیکې ته ورځي. زموږ همکار احمد تکل نوموړي سره په دې موضوع خبرې کړي. راځي چې غوږ شو.
تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅکله حاجي ظاهر قدیر د خپلې خبرې نه شاته نیزي، یا به مري یا به په خپلې خبرې ولاړ وي.
د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والی عطا محمد نور په خپلو سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی، یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
د ولسمشر د لومړي مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات، هغه کې زه کار نه لرم، هغه د هغوی خپل کار ده. که د وطن ته خیری که درسی راځي په ننګرهار موضوع ته راغلی، ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقی وال، دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی. زه په خپل ولس او په خپلو ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټولو افغانانو باندې باور لرم. انشاءالله وبه ګورئ چې د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه به ورته خلک چمتو وي، لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته به حاضر وي.
بله، د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفاً معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانۍ وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ، ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخښه دي ګورئ، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ نه اعلان کړی دی، ما باندې اوسه پورې هیچا د حکومت نه ما سره دا تماس نه ده نیولی. حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نشو، دې کې دا مهمه زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به وي هلته، خو د هیچا سره هغه خلک چې تکتیکی لحاظ د جنگ په اصولو په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی. ما حکومت ته ویلي، حکومت باندې مې غږ کړی و که تاسو غواړئ زاړه مجاهدین به انشاءالله چې خپل اصلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی وای، انشاءالله چې هغه اصلحې براباسي او مرمۍ به انشاءالله هماغه مرمۍ چې خښې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنګ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنګي، دا به ولس خپل د سر نه، خپل د مال نه، خپل د حیا نه، خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي، دا هغه جنګ دی.
بله قادر صاحب، یو ورستۍ پوښتنه، کله چې ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولسمشر لومړی مرستیال چې کار یې جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران چې کار یې نه دی، د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. ما چې کومه خبره کړې ده او که تلویزیونو کې مې کړې، کرادوګانو کې مې کړې، که د ولسي جرګې د مایک نه مې کړې ده، ما د قانون اساسي د مادو په اساس کړې ده. د دنیا ټول حقوقدانان دې راشي، چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ورته ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی. د اساسي قانون 55 مادې ته مراجعه وکړئ، هغه صراحتن کوم دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله، خپل کور ته خبره راغله، ستا سر په خطر کې وو، ستا ناموس په خطر کې وو، ستا جایداد په خطر کې وو، لیا ته حق لري چې د دشمن په مقابل کې ټوپک را جګ کړي او جنګیږي. دا کاملا د قانون اساسي مطابق ده، مخالف نه ده.
تاسو د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار د وکیل حاجی ظاهر قدیر خبرې اوریدلې. اوریدونکو، په شبخدر کې ریټایرډ شوي کسان وایي د پینشن د پیسو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. بل پلو د بانکونو چارواکي وایي د خلکو د ستونزو د هوارې لپاره کار کوي. تفصیل د شنواس ترغزی په دې رپورټ کې.
د شوقدر ورسک او د محمود جنسي د سیمو سپینګری هغه پینشن اخستونکو چې له سرکاري ادارو نه ریټایر شوی دي، د شوقدر په نېشنل یا په قومي بانک کې میاشتنی پینشنونه یا وظیفي اخلي. دغه بانک چې د شوقدر په خور په لوی سړک آباد دی، د اولست زیات راتک په وجه د سړک په غاړو سپینګری ولاړ وي، ولې زنانه هم د بانک مخې ته د سړک د پاسه ناستې وي او د پینشن اخستو انتظار کوي.
مقرف شاه، موږ د چنئی نه راغلي بنگلو والی، موږ مشکلات درلودل چې موږ ته د ناستې سہولت هم نشته او په مرونو ولاړ پوښ بډاګان د غورځيږي. ډېر لره لره خلک راضي په کار چې لکه مطلب چې هوا خو غوي خوشاخونه د بینکونه د بغنداو خلک په بغنداو ورکی او بلځه کې ورکی.
د بیک مخ ته نه خود ناست زایشته او نه د ګرمۍ یا لبارانه د پټېدو لپاره کوم چت شته دی.
ورستان نامه مې ده د کتوزو روډ باندې مسل قلا کې پاتې کی پیار مېش کې دا په ولاړ او بس دا دوت بدري سلو سلور ګنټې ولاړې بس. دا بینک د سيزه کې پکارو چې دی یو کورسې ورته لګولې وچ نور سم نشي. دا بیماران د مشران خو پکې ناشته
لدی وړاندې باندې چې محمود ایجنسی کې حالات خو د محمود پینشن اخستون کو با په غلنې کې جوړ د نېشنل یا قامی بینک نه پیسې اخستي ولې د عسکري پرشن نه وړاندې او بیا ورستو دغه بینک لا هم باندې
نزل نو سرویم ادریس مین احمد چې دا کسانو هر ورځ د په تکلیف بیا غزنا شروع کیږي کریډ نه شروع کیږي او د ترازی نو ډېر ټول ورځ په دغه وزیته په کار ده چې دا کسان په ټولو بینکونو باندې تقسیم کیږي چې هر چا د خپل خپل په اسانتیا باندې پینشن ملاویږي
لدغه ورستو مې چې کله د بینک ته منیجر سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ورته د میډیا سره د خبرې کولو اجازه نشته خو وای چې هغه د حکومتي مخرشې په وخت نوړاندې یعنی د 9 بجو په ځای 8 بجې دغه ولس د سہولت لپاره بینک خلاص کړي دي
تاسو شنوسترګ زی ریپورت اوریدو بخښوي یونیو بجا نو راځي چې لمنو شاده خبرونه لاندې جوړو
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماخام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډابیرې د پیښې غندنه کړې وی او آر بی آی په دې ټینګار کړی چې کله یې هم د بل کوم هیواد پر ضد د خپلې خاورې استعمالېدو اجازه نه ورکړې او نه به یې ورکړي پاکستاني چارواکو ویلي چې د بډابیرې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و د پاکستان امنیتی چارواکو ویلي چې یو پوځي عدالت د ترهګرۍ سره په تعلق لرونکو مقدمو کې نه کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا ورولې ده د پاکستان د پوځ ویان آسم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویلي چې دوی توندلارې ترهګر دي او په لسګونه عام وګړو په وجنه کې ککړ دي پاکستان د پنجاب سره تعلق لرونکي د فالج نه متاثره شوی قیدی عبدالباسط ته د 500 سزا ورکول په ارزي توګه ځنډولې دي د دې نه وړاندې د بخښنې نړیوال تنظیم هم د پاکستاني حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د نوموړي 500 د وځنډوي عبدالباسط شپږ کاله وړاندې د یو تن د وجنې په تور کې د 500 د سزا سره مخ دی د شبقدر نېشنل بانک ته ورغی د ورسکو سیدونکو وای چې د پینشن اخیستو پر مهال د پیښور شبقدر پولیس سړک په ګڼو ګڼو انتظار کوي او د ناستې لپاره ځای نه لري دوی د حکومت نه په دغه بانک کې د عملی زیاتولو غوښتنه کړې ده د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وای په ورستیو دیالسو کلونو کې د ماشومانو میندو د مړینو کچا څلور چنده کم شوې ډاکټر فیروز دین دا خبره پرون په کابل کې د ویغونډې پر مهال وکړه ویل چې هیواد د ملګرو ملتونو د روغتیایي تنظیمونو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نوره هم راکمه کړي چارواکي وای د عراق په سرخار بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي په دې کې د یو موټر بمی چاودنې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای اسرائیل او روس په یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی د دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه ونیسي
اردوونکو دا منو شاجی تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سم له جمله سره سم واره سیده د نزیخ پرولې د سونانو غږ د خبرونه تاسو په تکراری بڼوي راځي چې په ګډه وګورو شو
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیزغم کوو
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخ
اردن کو ځوانانو غ خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ بهستی نن منګه په مسلو نه بلکې په لاس راوړنو خبرې کوو اردن کو په ځوانانو غ خبرونه کې د جلال آباد 19 کلن ځوان شکر الله لودین زموږ ملمه دی شکر الله چې شپږ کاله مخکې یوازې عمر 14 کاله وو برتانیا ته راغلی دا مهال د یورپ په ځوانانو پارلمان کې د برتانیا نمائندګي کوي په برتانیا کې دننه د لیبر پارټۍ د امن سفیر هم دی پر دې سربېره نوموړی د سیاستو او نړیوالو اړیکو د څانګو زده کوونکی هم دی له ده سره بعد د په لاسته راوړنو مبارزې راتلونکو پلانونو تر ټولو مهمه ده چې د زده کړې او کار به پښتنو ته څه ګټې ورسوي خبرې کوو خو تاسو هم کولی شئ موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ زموږ د ټلیفون شمیرې او د سکایپ اډی له ځان سره نوٹ کړئ
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی
00 سلور سوشل دوویشت یاولس سلیریشت دریس و پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویشت یاولس سلیریشت سلور سو و پینزه
او که غواره دخپل کور لیتلیفون پا وریاتو گا تلیفون اکره نشمیره لسان سر ولی که
سفر اتا سفر سفر دو دو سفر دری دری
او که انترنت لره نکوالیشه منصر ده سکایپ للاره هم اڑی کچینگ اکره
پتای دا مشال راڈیو
او دن کول زوانانو غا خبرونی تا او غواگ استی او زمگ مل ما د جلال آباد نولس کلن زوان شکر الله دا محل د برتانیا نه مونږ سره د ټلیفون په کرخه دی شکر الله ډېر ستړي مچې د مشالې زوانانو غا خبرونی ته
مننه کور ودان زه هم خپل وار خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د مشال رادیو دنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
مننه تاسو نه شکر الله څنګه جون مو څنګه تیریږي
الحمدلله فضل د خدای الحمدلله ختیریږي روان دی
دره ته وای چې څنګه وختي ستاسو سره زما خبر وشو نو تاسو ویل چې شپږ کاله مو تیر کړل چې لخپل کور راوت یستی نو په دې شپږ کاله کې ستاسو کومې لاسته راوړنې دي د هغې خو ما مختصر ذکر وکړو خو که لږ تفصیل سره د هغې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي
زه په خپله د 2008 میلادي کال په اخرو میاشتو کې خپل هیواد مې د ډېرو مشکلاتو له وجې پرېښودو او د اروپا په طرف را روان شولم بلاخره د 2009 میلادي کال په 3 د مارچ انګلستان ته راورسېدلم څلور میاشتې په دې سختو لارو مې تېرې کړې لکه نور افغانان او نور کډوال چې په دې لارو راځي بلاخره انګلستان ته راورسېدم او په هغه وخت کې زما خپل عمر 14 کاله و نو دلته ډېرو مشکلاتو او ډېرو تکلیفونو سره مخامخ وم خو خوشبختانه چې دوی زما عمر ومنه 14 کاله او یو فامیل ته ورکړلم او سمدلاسه په مکتب کې واچولم د وخت په تیرېدو سره زما مکتب ته تلم او دا مې امید او ارمان و چې دغه هیواد نه داسې لاسته راوړم او یو داسې چې ورم چې سبا ورځ یا راتلونکي خپل هیوادوالو ته څه ګټه ورسوم دلته ګټه لاسته راوړم دا نه ده چې موږ باید مادیات تمخه کړو او هغه زموږ تاسو لاسته راوړل خطر غاینده نه لري نو ما فکر کوم چې ګټه لاسته راوړم دا به چې دونه علم پوهه ذکر او لوړ ذکر باید لاسته راوړو چې آینده خپل هیوادوالو ته خدمت وکړو بلاخره هماغه چې مبارزه مې وکړله او همت مې د لاسه ور نه کړ او کوم اهداف مې چې لرودل هغو ته مې ځان ورسوم
ښه په دې تیرو شپږو کلونو کې څه داسې غټې غټې خبرې دي که د هغې لږ وضاحت وکړي یو لومبۍ راته دا ووایي چې د یورپ په چې کوم د ځوانانو پارلمان دی هغې ته ستاسې انتخاب څنګه وشو
زه چې کله د پانتون اول سمستر مې شروع کړ په عین حال کې ما ډېرو موسساتو سره کار کوم هغه د کډوالۍ په برخه کې او نور په دغه سیاسي کوم هلې ځلې او کوم مبارزه چې هغو کې مې ډېره ونډه اخیستله او په عین حال کې ما ته د خپله د کارګر د ګوند یا په انګلیسي اصطلاح ورته لیبر وایي د هغه هم استازیتوب یې راته راکړ د په هغه کې هم ما په فعاله ونډه اخیستله او فعاله فعالیتونه مې کول بلاخره هماغه و چې هغومره لاسته راوړنې ډېرې زیاتې په کم وخت کې او تجربې مې ډېرې زیاتې تجربو په اساس باندې زه دته یعنی استخدام کړلم چې باید زموږ استازیتوب وکړي د اروپا د ځوانانو پارلمان ته
ښه نو څنګه ستاسو انتخاب وشو مطلب د دې لپاره څه مقابله وه کوم امتحان و که څه و
امتحانو تقریبا د برتانیې نه د 15,000 نه زیات درخواستونه اپلیکیشنونه خلک کوي بیا هغه کوم درخواست چې کوي د هغه کوم مقررات چې باید څلور کال نه تر 15 کال پورې باید لاسته راوړنې ولري تجارب ولري په سیاسي میدان کې باید فعال اوسي او ورسره باید لیسانس یا ډیګري ولري بیا د کالج دغه اپلیکیشن وکړي ما په هغه وخت کې موومنټ فار جسټس د عدالت خواهي یو موسسه وه د هغو ما نمایندګي کوله ساوث کامن یا د برتانیا په ولسي جرګه کې نو هغه ته زه د وکیلانو خوښ شولم ما چې کوم د هغو نمایندګي کوله او هغه زما تجربو وکیلانو ډېر را سره ارتباطونه ونیول او ما ته یې ویل تاسو کولی شئ زموږ دفتر ته راسئ او موږ سره لکه خیریه کارونه وکړي نو ما خیریه کارونه هم کول بیا بالاخره یو وکیل د پارلمان هغه ما ته درخواست وکړ ته کولی شئ چې دغه لارې راته وخلې یعنی ستا تجارب او دغه کوم نمایندګي چې دغه موسسې کې نو موږ ته داسې یو معلومیږي چې ته کولای شي زموږ استازیتوب د اروپا په ځوانانو پارلمان کې وکړي به ما چې کله درخواست وکړو زما درخواست رد شو رد په دې شو چې ما لیسانس نه لرودو او ورسره ما هم تجربې مې لرودلې خو ممتاز څلور یا 15 کاله ما په لیبر پارتۍ کې کار نه و کړی په هغه اساس باندې بیا زما بېرته دغه درخواست هم دغه پارلمان وکیل ته لاړو بیا هغه ما ته ریفرنس راکړ ریفرنس د مخې بیا نور دا موسا سره چې ما کارونه کړو ټول نه ما ریفرنس واغستلې بیا بالاخره کله چې اعلانات کول تقریبا نه کسه دوه استازیتوب کې د نفر ځوانانو پارلمان کې بیا ما ته هم لکه دو درخواست وکړه کوله چې موږ سره به دغه پروګرام کې برخه واخلي خوشبختانه زه پروګرام ته لاړم زه هلته هم انتخاب کړی وم چې باید موږ استازیتوب وکړي.
سمه ده. شکر الله الدین، دا راته وایي چې څنګه تاسو ویلي چې تاسو برتانیا ته راغلی نو هلته کې تاسو یوې کورنۍ ته وسپارل شوي، ځکه چې ستاسو عمر یوازې 14 کالو، نو دا راته وایي چې دغه کورنۍ د کوم ځای سره تعلق لرو، دغې ستاسو پرورش څنګه وکړو، او څه ګوري چې یوې کورنۍ لا یوې مور پلار لا هغوی له څنګه پرورش پکاري د خپلو بچو چې هغوی نه کامیاب انسان جوړ شي.
زه چې په ابتدا کې انګلستان ته راغلم زه یو هسپانوي کورنۍ ته ورکړلم او هغه زموږ په دغه د افغانانو ژوند او رسم او کلتور او رواج د هر هیڅ نه خبر نه ول، نو همیشه به په ما باندې هغه دا کوشش کاوه چې په وخت مکتب لاړ شم، په وخت بیرته راشم، په وخت خپل کارونه وکړم، همیشه زما دغه روزمره دغه د ژوند دغه ټول دا ریکارډ یا ریپورت به چې آماده کړه به هغه نږدې کونسل یا شورا هغه ته به وړاندې کړو، کوم مشکلاتونه مې چېړل ټول به هغه ته ویلې، بالاخره به کوم ستونزې مې چېړل ستونزو حل لاره به راته پیدا کړله. افاش زمونږ خلکو له څنګه به کورنۍ خپلو اولادونو ښه پرورش وکړي او ښه ورباندې څارنه وکړي، باید د هغوی په روزمره هغه کارونه باندې چې آیا دغه روزمره کوم کارونه کوي، آیا دغه مثبت دي منفي دي، د دغه راتلونکی څه دی، آیا کومه نتیجه لري نه لري، نو باید په هغه روزمره د هغو په کارونو باندې پوره پوره څېړنه وشي، هغه په مثبت او صحیح لاره باندې روان وي، نو باید هغو نورو هغه تشویق شي چې دغه اهداف ورته وټاکي چې دغه اهداف ته ځان ورسوي، څنګه چې روزمره هغو کوشش کوي فعالیت کوي خو ممتا نتیجه منفي او سره اړونه ونه لري، نو هم وخت ضایع شي او هم راتلونکی داسې مایوس کړي.
شکر الله، دا راته وایي چې تاسو د کوم وخت نه د یورپ په ځوانانو پارلمان کې د برتانیا نمائندګي کوئ او دغه رنګې په لیبر پارټۍ کې هم تاسو یو غړی یاست او دغه رنګې په برتانیا کې د لیبر پارټۍ لخوا د امن سفیر یاستئ، نو دا راته وایي چې تاسو څه زده کړل، څه مو لیدل؟
ما خو د دې کال د جنوري نه چې خپل رسمي کار باندې پیل کړ چې د اروپا ځوانانو پارلمان ته انګلستان سفیر ما، او ورسره تقریبا دغه دوه کاله اوسو چې خپله د لیبر پارټۍ کې د ځوانانو د امن سفیر ما، او دلته ځوانانو ته نو دوه ډیر ما ډیر شین زده کړ، ځوانانو ته دوه ډیر سہولیات او ډیر زمينه برابر کړې، تر خطر دوه چې ځوانان زراتلون کې او یا د آینده سازان دي دراتلون کې لیډران هم دا ځوانان دي، او تشویقي او هغه کوم کارونه چې ځوانان مثلا په منفي لارو کې هغه ټول ورته په مثبت اړي، او بل ځوانان دو ډیر زیات تشویقي، یعنی هر څه چې ځوانان وغواړي هغه پوښتنو ته جوابونه ورته پیدا کوي او وخت ډیر زیات ورکوي ځوانانو ته، او ځوانان یعنی ډیر فعال دي په دې هیوادونو کې نسبت نور هیوادونو ته.
ښه، دا راته وایي چې د یورپ یا د برتانیا چې کوم ځوانان دي هغه د افغانستان او پاکستان په خاصه د پښتنو ځوانانو نه څومره مختلف دي؟
دوه یعنی زه به ویم ډیر زیات مختلف دي، زه خاطرم زموږ پښتانه ځوانان د افغانستان او پاکستان خو ډیر یعنی الحمدلله اوس خو ډیر زیات دي، کته د سوال ډیر اوس پرمختللی ده، خو مونتا پخوا ته پرتله ډیر کم دي، دا خلک د ځیله کدو هیواد رسیدلی دی، هر زمينه ورته مساعده ده، دا هیواد زده لکه یو مثال درکم لکه ګیم غونډه رسل ګیمر ته ماده رسل فلار چارې ورته چې بده غلار لار ته ځه هدف ته ورته، خو لبد امر غز موږ هیوادونه چې دي دا ماغه چدان خراب دي، ځوان په ډیر مشکلات او ډیر سخت کې په دې څنګه سي کې بیا ما فرین دا وچی حالت ته ځان رسي، نو نسبت دا ځوان چې غوسره پرتل کې نو ځوانان یعنی ډیر سہولیات ډیر د ژوند هغه فرصتونه ورته نه ستیر کم دي او ډیر دوه ډیر زیات دي.
ښه، نو په داسې حالاتو کې به ځوانان څه کوي، لکه څنګه تاسو ویل چې هغه ته هغه موقع نشته، هغه ته هغه سہولیات اسانتیاوي نشته، په تاسو خپل باندې ګوري او خبرونه کې به تاسو اوریدلی وي چې په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وړنګول شو، هلته کې یونیورسيټي نشته، دغه رنګ بیا د افغانستان کې ډیر سکولونه بندي، دغه مراجعات شمیر کې یونیورسيټي نشته، نو بیا به دغه ځوانان به څه کوي، څنګه به خپل حالت بدلی؟
نو دا خو موږ امید لرو د خپل مشرانو نه، د خپل سیاستمدارانو نه، د خپل لیډرانو نه چې باید یو صحیح پالیسي او صحیح سیاست مخکوي، او دغه شته بهرانه دغه خلک کوبه سي د خاطر اندغه زموږ ځوانان دي دراتلون کې د آینده یا زموږ لیډران دي زموږ مشران دي زموږ د هوا ساتون کې دي موږ د سیاست جوړون کې دي نو باید همدغه ځوانان ته زمينه مساعد شي همدغه مشران باید سي دغه بهران تلته پای ته کې دي او د سره ټول یو متحد شي ترڅو د راتلون کې هم خشي یوازینه د حل لار ټول مشران پورې تړلې ده ځوانان چې دغه سکولونه یا مکتبونه یا یوستنه بنديږي بیا امنیت بیا ثباتي ده مشکلات دي دغه ټول حل لار ځوانان پورې تړلې مشران پورې چې مشران تر حل لار پیدا کړي دغه مشکلات ختم شي نو بیا ځوانان کولای شي چې خپل په اسودګي آرامي باثبات ژوند کې هم لوړ زده کړو ته لاس پیدا کړي او هم مکتبونه یوستنه تلاش کړي
ښه اوردونکو تاسو د مشال ریډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې او دا محل موږ سره د جلال آباد نولس کلن ځوان شکر الله لودین چې دا محل په برتانیا کې دی هغه زموږ ملمره تاسو د هغوی په لاسته راوړنو باندې اوري یو تاسو دا اوري چې هغوی په تیرو شپږو کلونو کې څه قسمه لاسته راوړنې کړي او دغه رنګې د دوی په پلانونو او د دوی راتلونکي باندې به هم خبرې کوو یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو ستړي مشي څوک خبرې کوو د کوم ځای
لامو ډیر خوشحاله رینام الله خبرې کوم لکه مروت نه
ستړي مشي نام الله صاحب څه ویل غواړي
د کوفلی ځوان اول خو زه د ته سلوټ کوم چې دومره غټه کامیابی حاصل کړې ده او پښتنه دا ورنه کوم چې د دغه کامیابی راسته ده سره دا پښتنه کوم چې په قبایلو شي دا نن چې حکومت کوم لګیا ده چې دا د صوبه خیبر پختونخوا سره شامل سي یا د دای پختل غوشي صوبه جوړ سي د مو تاریخ د څه خیال ده او بل پښتنه می داده چې په پاکستان چې کوم د سیاستدانانو یا پاکستان چې کوم د سیاسي نظام ده د نه دای مطمئن ده کنه ده ډیره مننه
استاد سينه مننه ایو بلوم سرم خبرې کو ستړي مشي
هزار هزار سخمونه ما
مننه استاد سينه څو خبر کوي رو
کدلخان زدرانی مې نیوالی نه میمن صاحب
ستړي مشي زدران صاحب څه بول غواړي
خیر دې جنا دې میمن صاحب څه دا پوښتنه کوم چې شوکولا صاحب وو چې زه چې دی ولې تا نه کلمه څون دې مارلې هغه ته د کورنۍ څون دې کمر څون دې او بل چې د کوم کورنۍ یو څه دی وڅه ته په دې باندې ذکر وکړه او څن په دې یو کورنۍ سره به کارنده یې کورنۍ نه بهار دی دې څه غواړي چې افغانستان ته دې کله راځي دې وو چې زه دې افغانستان لپاره کرونه کوم د دغه لپاره ما پین تیر کو ما تکلیفونه وکړه دای دی افغانستان لپاره د کوم خیال کې د ځوانانو لپاره کنو را دی عوام لپاره او کابزان لپاره چې نه دی په چیت وانته ما د دغه لپاره کار وکړ د افغانستان ته پر تکل راځي دا خو د وکه کوم کرونه بو کو نور سلام
ډیر مننه تاسو نه شکر الله لودین صاحب تاسو بر دوی خبره اوریدلې وی په وار وار کدی ته جواب ورکول غواړي دغه پښتنو
عموما زما جواب بداوی چې زما یوازینی هیله ټول د ځوانانو ده کومک ځوانان کده لریو کده بریو مکه ټول سره یو شو او په یو هدف او په یو فکر باندې کار وکړو او یو بل ته مثلا وخت ورکو او د یو بل هغه لاسته راوړنو او د یو بل هغه علمیت یا پوهې ته احترام وکړو نو کولای شو چې موږ دغه مشکلات او دغه بحران نه ځان وباسو زما خو هیڅ هیله مشرانو ته پاتې نه ده د خطر په دغه کلونو کلونو راهیسې موږ مشرانو ته یعنې سترګې په لارې کو دوه دغه کوم بدلون راوړي پښتونخوا ته کال لري کبر او دغه مشکلات نه وباسي ورځ تر تیرېدو سره دغه مشکلات نورم پیاوړي کیږي او کوم د حل لارې ما ونیل الله یوازینی زما توقع او ارزو دا ده چې موږ ځوانان سره یو ځای شو متحد شو موږ هر څه کولای شو او په دغه شته حالت کې چې دغه زموږ حکومرانان دي دغه زموږ لیډران دي چې یعنی دوی په پاور کې دي دوی په زور کې دي یعنی هر څوک دوی خبره مني خلک ورپسې دي دغه نه باید موږ د اول دوی سره باید چینو غونډې ورسره وکړو د دوی غو نظرات وو چې آینده خاطر دوی لري نه لري نو یوازینی زما هدف هم دغه چې موږ ځوانان هر څه کولای شو
لودین صاحب د دوی پښتنه دا و چې نن سبا دا باسونه روان دي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا باندې ورګډې کړل شي او کنه ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي بل پختونه د دوی دغه وا چې تاسو کم زده کړی کوي دغه تک تاسو کم کار دی تاسو دغه تعلیم دغه هر څه افغانستان ته څه فایده ورسی که
سمه ده اول سوال جواب کې براسم فرانسه صوبې سرحد یا صوبې علاقې چې ځان ته خپل امدغه صحه ده د خطر یو دیوالی کې فکرونه کومه کومه ګټه دی خلک سره راسي دا ځان ته مستقله وي صدر او دویم راځم از ما د لاسراوړنو تعلیمات زه اوس مهال دلته په برتانیا کې یعنی اکثریت افغان کډوالو سره کاغذ دلر دي چې د بل ټول سره د پرتباط کې ما او همداوس زیاتره سره د محکمو ته تللی یم، علاقات ابتدایي محکمو ته تللی یم، څارنوالیو تله، یعنی زیاتره زما بیانیې زما سټیټمنټ یا ایویډنس بفور منلي دي او زیاتره ته ما مدارک هم اخیستلي دي. نو زه په جریان کې یم، نو دغه زما دغه حکومت کېدل چې د خلکو سره زیاتره دلته په توقیفخانو کې بند دي یا بیرته ټیپور کې د هغو تقریبا زیاتره مخه ما نیولې ده او خپل کوشش کوم. او زما آینده پلان یا زما آینده ارزو دغه چې بیرته خپل هیواد تسلیم شم او خپل خلکو ته خدمت وکړم او کومې لاسته راوړنې چې ما په برتانیا کې کړي دي او کوم تجارب چې لرم هغه نه په استفادې سره باید خپل خلکو ته کومک وکړم او څومره چې زما د وس کېږي زما دغه ارمان او ارزو ده.
سمه ده. یو بل اورون هم موږ سره د ټلیفون په کرښه دی، دوی سره خبرې کوو. سړی مشي،
السلام علیکم. زادر لسین تورای د کورمی جان فینا سلامونه اونې کې لوړاندې کوم.
سړی مشي تورای صاحب، څه به ویل غواړي؟
زه والدی جوان تاوم برا کبیر کوم چې یعنی دو دورا غټه رو دې تا یعنی رسیدلې دې دورا یعنی ته تکلیفونه په ځون تیر کړی دی. زه دې دا سوال کوم چې آیا پښتانه ځوانان ته چې برتانی ته ډېر شي ته به سور افغانستان به سوا کې کنه به واکې نن سبا وخت کې یورپ ته ډېر ځوانان روان دي، دې باره کې دې څه پلانینګ دی؟
مننه استاسنا. یو بل سلام خبر کو استړی مشي، سو خبر کوي؟
ابراهیم.
ابراهیم صاحب د کوم ځای نه خبرې کوي او څه به ویل غواړي؟
امیر صاحب نه خبرې کوم، د ملما صاحب نه مدا پښتانه دو چې دای افغانای دی که پاکستانای دی بنادي چې دای دی د عمر څه دی؟
ښه، مننه ستاسو نه. اوردوی عمر خو تاسو ته ما ویل چې نورلس کال دی شاوخوا او دغه رنګې دوی تعلق د جلال آباد سره دی. لودین صاحب وختي یو پښتنه تورې صاحب وکړه او په دې باندې ما تیر دوه پروګرامونه هم وکړل خپلو، نو موږ سره چې څومره هم ځوانانو خبرې وکړلې کوم چې نن سبا یورپ ته روان دي د پاکستان او افغانستان نه، نو زیاتره خو د شام دي خو د پاکستان او افغانستان نه هم روان دي، نو هغوی سره زما خبرې وشي نو هغې کې زیاتره ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په دغه لارو کې، نو څه مشوره ورکول غواړئ تاسو دغه ځوانانو ته؟
زما مشوره به دي ځوانان ته، زموږ اکثریت په پښتنو میشته سیمو کې حالت ډېر خراب دی، یعنې بېثباتي ډېره زیاته ده. که مثال موږ وګورو، دا زموږ کونړ شاوخوا ته یعنی دا داعش پیدا شو، دا طالبان، دا خلک حتی دلته مجبوري چې کورونه لاړ شي، او که بېثباتي بې امني او ژوند په خطر کې، نو بیا اروپا ته راشي نو دا به ډېر بېچاره وي ورته. او برخه کالته اتنه مشکلاتونه ډېر زیات دي، د ژوند ډېر زموږ ځوانان مشکلات سره مخ دي. خو دا به اول خي کې چېرته د قانوني لارې نه راشي یا چې سفارتونو ته درخواست وکړي، نه چې غیر قانوني لارې، نو درخه طرف غیر قانوني لارې کې ډېر زیات مشکلاتونه، تکلیفونه او رنج شته. حتی ژوند لا ته پټ ورکول کېږي. ما خپل ولیدل موږ سره خلک په لارو کې رالل، زیاتره ژوند له لاسه ورکول ډېر مشکلات دي. او که چېرته مشکلات وي په رښتیا او بېثباتي، نو دوی کولی شي د قانوني لار نه راشي. او که دلته بیا انګلستان ته راورسېږي یا اروپا کې، او زه کولی شم په کډوالۍ برخه کې ورسره مرسته وکړم، یعنې د دوی هغه کومه دوسیه یا کوم هغه کیس زه کولی شم چې یعنی ورته نورم اصلاح کوم، او دې خلکو ته مثلا په ورمخ کې کوم خپل هغه د افغانستان او یا د پاکستان کوم حالت چې خراب دی هغه هم دوی ته تشریح کوم چې دغه حالت د وجې دوه راغلي دي او مشکلات لري. زه ورسره پوره مرسته کولی شم د کډوالۍ په برخه کې.
لودین صاحب، یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟ کوم ځای؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د وزیرستان نظیر خبرې کوم. ما د دې مرمانه داس تاسو ته چې دای به کله په خپل ګران وطن کې خدمات شریکوي.
سلام، مننه ستاسو. یو بل ورګه د هم دوی سره خبرې کوو. استړی مو شي
مومن صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته سلامونه. تاسو مين؟ ما ته سلامونه. زه کرم جن سینا خبیب رحمان خبرې کوم. جی
استړی مو شي حبیب رحمان صاحب، څه ویل غواړي؟
ملمانه زما دا سوال دی چې یو غیر تعلیم والا یورپ ملک ته غواړي چې یاره لاړ شم کنه.
ښه، سمه ده.
هغه ته دلته څه سیاسي مشکلات وي، هغه به کوم څه طریقه سره یورپ ته تلای شي؟
ښه، مننه ستاسو نه. لودین صاحب، که په لنډو کې دغه ځواب ورکړئ چې تاسو به کله افغانستان ته راستنېږئ، او دویمه دا چې کوم دا چا چې تعلیم نه دی ترلاسه کړی او هغوی تلل غواړي یورپ ته، نو هلته به څه مسلو سره مخ کېږي؟
وو زه خو په خپله چې زما دغه د لسانس په ختمېدو دی او کله مې چې ډیګري له خیره لاسته راوړله، او انشاءالله چې دا کوم کار باندې چې اوس استقدام یم، تجارب مې نور زیات شي، نو زه به له خیره ډېر زر خپل هیواد ته ستون کېږم او د خپلو خلکو د خدمت مصدر ګرځم. او دویم هغه
زمگ هیوادوال چی غواړي چې اروپا ته راشي زده کړې په کومو لار راشي او کوم مشکلات سره مخ کیږي زیاتره دلته په تحصیلي ویزو باندې راځي هغه ډېر زیات ستونزې سره مخامخ دي لکه څنګه چې دلته راشي ټول مسؤلیت یې خپل مادي په خپله غاړه یي دولت ورته کوم کومک ورته نه کوي چې کور ورته ورکړي یا نور ورته پیسې ورکړي چې هغه روزمره ژوند دی هغه مشکلات رفع کړي ټول مسؤلیت یې په خپل غاړه یي مشکلات ډېر زیات دي چې راشي په تحصیلي ویزو باندې انګلستان ته نسبت نورو مسؤلو ته لاړ شي او که چېرته د مهاجرت له خاطر راځي نو بیا ورته سهولیات هم ډېر زیات دي کم نه دي خو زما یو خواهش دی د ټولو هېوادوالو نه او د ټولو پښتنو نه که چېرته راځي اروپایي هېوادونو ته نو باید د قانوني لارو نه راشي د غیر قانوني لارو نه چې ډېر مشکلات دي او ژوند دی په خطر کې دی
یو بل اردن صاحب خبره کوه ستړي مشي
الله دې مل شي اسرار علم صاحب ریحان ورکزی مدار اب امارات
ستړي مشي ریحان صاحب لګي شیبې پاتې دي څه بول غواړي
بول بس زدا اوریدون کو ډیر شکر گزار یم دا چې موږ سره د کبلغ سپروانی کې برخه اخلي د ځوانانو سپروانه دې پدی باندې ومون امن رضی پمینا محبت او پښتنه می داده دا غنا او ستانه او د میلمانه دا پښتنه دې چې آیا د زمون صوبا کا چرتا موږ ته قبایلی غت خلکو ته صوبا ملاو شي آیا دې سره و زمونګه په ترقی و شي او کنا امن برانه شي پدی د کاسالک صوبا موږ ته ملاو شي
ډیر مننه ستاسو نه ریحان صاحب دغه منیجمنګ یو شمیر ریپورتونه هم مخې ته راغلي دي او دغه څوګوي ګټي دي څوګوي تاوانونه دي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا اورګړي کړل شي او کنه ځان له سوبې ايني حیثیت ورکړي شي دغه مختلفه خبرې کیږي تاسو ته راځم شکر الله الدین صاحب اخیری شی بیری درته و چې راتلونکو لپاره څه پلان لري
راتلون کې لپاره از موږ څنګه نه دایې ته څو موږ خپل انګلستان کې یو خپل یو د ځوانانو خوځښت یا یو دریز په مخه وړه ده چې تر تا سره په انګلستان کې په اروپا کې څومره ځوانان دي افغانان دي پښتانه دي نور ځین نه دي ټول سره موږ کومکونه کوي هغه په هر برخه کې کې په مشکلات سره مخ یو هغه ته ستونزې ته موږ د حل لارې ورته پیدا کوو او بل راتلون کې زموږ پلان به دا وي ان شاء الله چې خپل لوړ زده کړې تکمیل کوم او خپل تجارب سره بیر خپل هوا تاسو چې خپل خلکو ته خدمت
کوم. ښه، اخر کې د قبایلی سیمو او همداراز افغانستان ځوانانو ته د پاکستان ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام ټول ځوانانو ته دا ده چې د ژوند هر فرصت نه باید ګټه واخلي او کوشش وکړي چې موږ ډیر شاته پاتې نور دنیاوالو ته باید خپل خپل ځان دې ته مجبور کړو چې څومره تکلیفونه مشکلات کې باید زده کړې وکړو او حتی لوړ زده کړې وکړو او د ژوند یعنی د هر شیبې نه باید ګټه واخلو او په آینده کې یعنی خپل خلکو ته خدمات وکړو.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه شکر الله الدین صاحب چې تاسو د مشالې په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته ستاسو ډیره زیاته مننه.
مننه ستاسو نه او ستاسو اوریدونکو نه ډیره مننه.
ښه ورځ ته وګورئ اوردونکو همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د شکر الله الدین خبرې واردی چې د جلال آباد سره تعلق لري. 19 کلن ځوان دی او په 14 کلو په عمر کې برتانیا ته راغلی. دلته کې په برتانیا کې د یورپ چې کوم پارلمان دی هغه کې د برتانیا نمائندګي کوي. همدې سره په برتانیا کې دننه د لیبر پارټي د امن سفیر هم دی. پر دې سربېره نوموړی د سیاسياتو او نړیوالو اړیکو د څانګې زده کوونکی هم دی. تاثیر د په لاسته راوړنو خبر شوې د په پلانونو باندې. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بیا زموږ پروګرام کې دی شي چې له همدغه سی یو بل ځوان سره وي. خپل کوربه سره مومن ته اجازه ورکړئ. الله پامه.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.